د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان اړوند او همداراز په نړیوالو مسایلو تاسو ته راپورونه او اونیز بحث وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپله اکس پاڼه ولیکل، د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولی دي. د افغانستان لپاره د WHO څانګې مخکې په بیړني توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د اووه تنه تجهیزاتو د لیږلو خبر ورکړی و او ویلي و دا مرستې د دوی د هغو روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو او زیانمنو خلکو لاسنیوی دی. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږد مهالې پلان په فکر کې دی. ایس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږد مهالو مقرراتو موافقه وشي، نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. رویټرز خبری آژانس شنکر ته د یوې نږدې سرچینې له قوله خبر ورکوي چې د هند سمندري ترانسپورت وزیر به ایران ته د سفر پر مهال هند ته د چابهار بندر د اوږد مهالې اجارې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. هند په چابهار بندر کې د دې لپاره پانګونه کړې چې خپل تولیدات د ایران او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي او د صادراتو لاره له پاکستانه چپه کړي. خو د چابهار ستونزه دا ده چې متحدو ایالتونو پر ایران بندیزونه لګولي دي او ځکه یې د رغونې چارې ډېرې سوکه پر مخ ځي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلني حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ اوسمهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په لاس کې ده، او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنه نه ده منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوې ده بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو لخوا د رفح ښار ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي دي چې د حماس ډلې د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین یو 1 بی پیلوټه الوتکی یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون وویل په بلګورد کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د میزایل د ټوټو د راپریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندی د روسیې د هوایي مدافع سیستم ویشتلی و. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پاکستان یو ځل بیا په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله کړې دي، خو نه پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي او نه د طالبانو حکومت.
یو باید پاکستان سفیر اظهار کړی و حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سکیری د افغانستان لويستلې وي ملل متحد کې د خپل اواز جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په بغلان ولایت کې د سیلونو د مرګ ژوبلې د تلفاتو شمیر خای زیات شي.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نور ټپیان شوې دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدله شوې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رائے ورکولو حق له لاسه ورکړ.
یعنی معنا دا چې فزیکی موجودیت به نور هیڅ واقعیت نه لري. په تصامیم او فیصلو په دې کې نسبتا خپل موزیره دفاع هم نسی کولای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې پروګرام کې په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو پر څرنګوالي بحثونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت د ورممې ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتکو 13 پنځشنبه د دوی په سیمه کې بمباري کړي چې مرګ ژوبلې هماره ولیده. پاکستانی رسنیو هم د دې حمله خبر خپور کړي خو ادعا کوي چې د بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل اوروي.
د پکتیکا په ورممای ولسوالۍ کې ځای خلک ادعا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل پاکستانی جټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې دوه ځل د ورممای او ګومل ولسوالۍ ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلې حمله لرله. د دې پیښې یوې باخبره سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د بمبار سره د جټ الوتکو خړای دم
د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل لدی پیښې ځنې ټپیان د مرکز خرنې روختون ته راوړل شوې دي. د ورممای ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړی چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د اډاو پاړه رسمي سندي ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سوروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکو وایي لته رو څو ورځې راځي د دوی په سیمه کې ډرون الوتکه الوتنی لري. نو موري چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبري کوي وویل معلومه نه ده چې دا به پیلوټ الوتکه د کوم هیواد دی.
بلکې زمونږ ولسوالۍ کې خپل د دوی ورځې شاهد هم چې ډرون ګرځي د ورځې هم ګرځي د شپې هم ګرځي.
دا په داسې حال کې چې وړاندې د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپور نه ورکول کیږي چې د مارچ په 13 هم پاکستانی جټ الوتکو په خوستو پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نخښه کړي خو د طالبانو حکومت وویل د بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وشل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مال خبريږي چې تموا پرون یک شنبه یو پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي. خو په پاکستان کې ځینې خبريالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي رادیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډیدل دی. تو دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت خودلې. د طالبانو حکومت رسمن د دې سفر د ځان په اړه څه نه دی ویلي او ترڅنګ د کندهار د والی ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پکتیکا ولایت ورممې ولسوالۍ پر سیمو د پاکستان هوایی ځواکونو حمله کړې دي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اولې تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مې مخکې د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر وپوښت. په پیل کې ښاغلی میاخیل د پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا پاکستان په رښتیا د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د حمله کوي که نور اهداف لري؟
پاکستان خو دې شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګورئ چې مختلفې حملې د دې په اړه باندې کیږي. په بلوچستان کې او همدارنګه د خیبر پختونخوا دغه پرون په کشمیر کې خلک د دې په ضد باندې مظاهره کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو، او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنی مخ په ښه کېدو نه دی، او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پي په افغانستان کې دا او د هغه ځای نه دي او د خپلې حملې ترتیبه نو یعنی ملامتې غواړي چې دې خواته راواچوي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کور چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په ننګرهار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې نه دی او تیاری نه لري، نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د ځینو القوت ترمنځ رابطه وسمشته ده او دیو دبل نه حمایت کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو ترمنځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده او کچکنی یو دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستلی وي، یا نور مسایل د ملل متحد کې دی خپل اواز جوړ کړی وي چې هلته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه اپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازنی لار امکان لري چې قطع روابط وسره وکړي او نور فشارونه لکه همدغه سي ټي ټي پي او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان یعنی طالبان د دیو مخه ونیسي، نو کچېرې نور هیڅ نشي کولای نو ټي ټي پي هم پرېږدي چې خپل عملیات وکړي او بل اخر پاکستان پالیسی تغیر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره دا خو د نور اړخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دیو خو طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوځ یا قطعات نه درلودل، خو د دیو لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي، او دغه یوازنۍ وسیله دی په لاس کې ده هغه د لکه وایي هغه زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دی نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې را نسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بل مثل حمله وکړي، حتی هغه ډیپلوماټیک په سره باندې د مسل عملی ته یعنی ته اسلام علیکم سره پورې نه خوتله. نو دا په خپل یو لوی مشکل د طالبانو لپاره ده، د افغانستان لپاره ده.
مننه. ورسته پښتنه میاخیل صاحب، که ارتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی، بلوڅ، بلتون پال دی، یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو وړه برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، که ټي ټي پی دي یا د بلوچ آزادي غوښتونکي دي یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کولای نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کیږي او د دې قوت به اضافه کیږي او خلک به هم یعنی د دې د کورونو نه ستړي کیږي، او د فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یو ځای کیږي او هغې نور اهداف لري.
د جمهوري نظام د محل د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدون کوړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو سورزو منځني ختیځ د غزې له جنوبي خار رفح څخه د فلسطینیانو د وټلو بهیر ګړندای شوی او اسرایلی ځواکونه هم په دې خار کې پرمختګ کوي په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرایلو د پراخو پوځي عملیاتو مخالفت کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت ترڅنګ ویلی چې ک اسرائیل لغزي و نوزي او ل جګړې ورسته د حکومت ولې یو سم پلان ونه لري ل دوامدار بغاوت سره به مخامخ وي. نور نوریاس نوري اوروي
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزي په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تک ته دوام ورکوي لدې سیمې چې په غزه کې ورستۍ پناه ځای بلل کېږي پیړلی ز توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوې دي. اسرائیل همدارنګه د غزي په شمالي برخه چې لمخکې په جګړه کې ځپل شوی بیا بریدونه کړې دي. د اسرائیل پوځ ویل په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوی و. رفح چې د حماس وروستۍ پیاوړی سنګر بلل کېږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرائیل پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل په وړاندې مخته وړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوي ډل وژنې یا جنوسایډ بولي. هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب للی او ویلي دي چې په فلسطینی ولسي وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر استورک هم په یو بیان کې ویلي چې دای دا نشي درکولای چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقوقو له نړیوال قانون سره سمون ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په بغلان کې د ورستۍ سیلابونو د زیانمنو اړتیاوې جدي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دې موضوع په مطرح کولو سره ویلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیر وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د غساسمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمه او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی وایاند ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچې ډوډۍ وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمیر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاک بو کمپالو او نور لمرنیو تو که تارتیا لدی
جان خدا امرای یک جور لباس چه خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کلگی بی سرپناه است.
خلکو یواز تومره وکړای شول چې تخپلو یوا جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونو وباس. فعلا ټول به کور دی په تختو کې پاتې دی. یوا یوا خیمه یې ورکړی چې شپه پکې تیروي. د خلکو حالت خراب بد دی او یوازې نه شي چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینې ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم. دوی هیڅ څه نه لري. وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هیواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکو بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردمان میخانستان خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بې کور دي، سرپناه نشته، خلک ځانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسی ګزما په ګډون خلکو له 100 تر 200 جریبه کرنیز ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمی پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت په خپل ایکسپانه لیکلی چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شمه د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلې د شمیر د ډیرېدو په اړه خبرداري ورکړي. د سازمان ویلي چې ښایي سلګونه کسان تر خټو او کندوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې په خپل وی پانه خبر کړویلې هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیک دیدونکو ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو لامل شاید سلګونه تنه ترخټ او ویجاړې ولاندې پاتې وي او احتمال لري چې پراتونکو راځو کې د دې طبيعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ په خپل وی پانه خبر کړی راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیک دیدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان اساسي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوی په زیانمنو سیمو کې دروختي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله رواني پلوه زیان منشب یو سره د مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکو خدادادی دانشار ازادي رادیو ته وویل ل سیلابونو دو ورځې وروسته وتوانې د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یاد خانم نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. ل دو ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښو و.
پیداش کړم
د بغلان یو بل اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته یو رالي غلي ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شوی او اوس مهال د څخا کو بو خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورلای وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نو ټپین شوی دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدل شوی ده. هغه چې ژوند دي پاتې دي او بو پړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونه کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیا لابلو بنسټونو او سره د پیخې د مرګ شوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیا لابل معلومات خبرې کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبرې کړي خي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1,613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ شوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2,600 کورونه تخریب شوي او 1,000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ورهخوا روسیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه او ډیر مالی زیان هم ورسولای وو.
ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان د سازمان ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او 15 نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تازه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دغه سازمان د منشور د 19مې مادې لمخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نوی ورکړی په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق لوزویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړای دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تیرې جمعې په ورځ د مې په 10مه نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبله کې رایه ورنکړل شوه. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین لمنل کېدو ډاډه کړې ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتی تعلیق ګواښ رامنځته کولی سي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده، نو که چیرې دا نه وي بیا حق د رای نه محرومیږي، یعنې معنا یې دا چې فزیکي موجودیت دوی نور هېڅ واقعتا نه لري. په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي دفاع هم نسي کولای، او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی عضویت، یعنې چوکۍ معطله کېږي تر یو وخت سبانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که چیرې کوم هېواد د دغه سازمان د حق العضویت د ورکولو وس ونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هېواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی. د ملګرو ملتونو د ویپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوم او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له دوو کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو په غبرګون کې د سیمې د اوسیدونکو لاریون په تاوتریخوالی اوښتی او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د دې پیښې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بیلابیلې خبرې کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په برلاس شمار کلي کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د سیمې د خلکو لاریون بیا په تاوتریخوالی اوښتی او ادعا کیږي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بیلابیلې خبرې کوي. له موضوع خبر د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل
در پای درگیری میان طالبان و مردم محل
د طالبانو ولسی وګړو ترمنځ نښتې پایله کې دوه کسه د زید الله او حاجی بد الله په نوم وژل شوي او دیارلس نور هم ټپیان شوي دي. اعتراضونه پراخ شوي او د اورګوی اوسیدونکو د ملي قیام خبره کړې ده.
مردم شهرستان ارګو ولایت بدخشان فراخوان قیام عمومي صادر کردن.
د سیمې اوسیدونکي وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوشنبې په ورځ غرمه مهال طالب ځواکونو د کوکنارو کروندې ویجاړولې، خو د دوی لخوا یې مخنیوی وشو او لاریون یې وکړ. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
امروز حوالی ساعت 12
نن د غرمې 12 بجې هغه کسان چې د کوکنارو د لمنځه وړلو مسؤلیت یې درلود کلي ته راغلي. د کلي خلکو ورته ویلي چې موږ نور تاسو ته د تریاک د لمنځه وړلو اجازه نه درکوو او جنجال رامنځته
کیږي. دیگر ما اجازه تریاک زدن نمیتیم.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې د غید او په اړه په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وپوښتي، خو د دغه ولایت د امنیه قومندانې ویاند احسان کامگار په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې د مې په درېیم نیټه د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې په دې تړاو لاریونونه شوي وو چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. هغه مهال ځایي اوسیدونکو ادعا کړې وه چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او آن د خلکو کورونو ته ننوتلي دي. دوی پریکړه کړې وه چې کوکنار کله منځه وړل کېږي د خلکو په همکارۍ او له تاوتریخوالي پرته باید دا کار وشي، او هغه کسان چې تریاک له منځه هم وړي باید د بدخشان ولایت وي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې تړاو په ویلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې وه ویلي وو چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره د لوی درستریس قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی، او وروسته بیا د مې په ومه نیټه په خپله ایکس پاڼه د ستونزې د هواري خبر هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د دوی له بیازلي واکمنېدو وروسته د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ، او له دغې پدیدې سره په مبارزه یې ټینګار وکړ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې بحث لرو چې نوریاس نوری کوربه دی، خو د شیبه په مکرې خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تدروس ادهانوم ګبریسیوس نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته 12 ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د یو اوږدمهالي پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږدمهالو مقرراتو موافقه وشي، نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایې ورکولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپاره کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. د استازولۍ موس مهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوز پر مختګ روان دی، لدې سیمه په ډلایز ډول د فلسطینیانو د وټلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همدارس د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی د بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پاوز وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمیر وسلوال بیا راټول شوی دي، او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین یو دیرش بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه او شپارس میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په نښه کړې وې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړو شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي.
په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغه سي وضعیت وړاندوینه کېده حکومت مرستندوی ادارو او خپل خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولای شي؟ د زمکه د چارو څیړونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابللی دي. دواړو ملمنو ته اخ راغلاست وایو د ټلیفون لارې سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو درشو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیره ویجاړی رامسته کړی ده. آیا دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسې. د هوا پیژندنې په اړه کولای شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او اوسه هم د سټلایټ د لارې نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کوم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود ته دي، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشي ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت لخوا نه هم د میټرولوجي ډپارټمنټ لخوا نه هم د بعض وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د لس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
ویني هر ورځ تقریبا خبرولي تر څو خلک خبر شي چې دوی په خپل ځای کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپل خلک کولای شي وي کې کراشه. د خبرې ته چې دغه وړاندوینه سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامسته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکړي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغې پوکو که چیرې داسې حالت راسي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډیر ورښتونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، تر څو دوی پوه وي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغیزو څخه یې ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداری او موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي. ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفون نه کوي، هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلی دي خو مرستې ورته نه رسیږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوي چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
اول خو سلامونه تاسو ته درون مېلمه ته، ستاسو د رادیو اوریدونکو او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک چې هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې دا خو چې وړاندوینه کیږي او خلکو ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولست دیت آمادگی ندی، عادت نلری، دوی خپل کورونه جور کردی، دوی نپویگی چه سپر دوی بندی رازی او کورونه خوشی که نکی چی دی ولار شی، امکانات دو دوی دا پار نده. دا خو دولتون دا پار پکار دی.
نادم صاحب خپل خلق خپل پویگی دیر سیمو که چه آلتا خورونه دی، خورونه پا خواکی دوی کورونه جور کردی. کلچ پا دا خواکی خورونه پا خواکی دوی کورونه جور کردی او رختم دیر کی گی، بارانونه دیر کی گی، پا دین فکر نکوی چه دوی پویگی چه هم دی خوالکی با او براشی؟
نه، اول خود تاستون چه دا طبیعت انتقام ده چه ده بشر چه خیاخی. ولی آخی پا دی چی گوره، اول خو پا ده افغانستان که ده جنگونه ده خدای بره که چه ده معانه ده پیشرفت یا مملکت خو جنگ ده چه که چی ری ده خلق ده پاره منابع ده انرژی تامین سوی وای دوی نه بوته وغالی نه درختی وغالی ونی وغالی او ده رکم با پشدت بانده سیلون ورانی نکواله. بل ده چه گوره دولت خواهد دولت ده چی اقلا ده منطقه در منطقه نقشه ولیدی پا نقشه که وقتل سی چی کم زای سیلبور ده کم زای پسالا پستلا اغا آسیب ورسیگی چی خلقو تا اجازه ور کرسی چی کورونا ور جور که چی ری نه. متاسفانه از دستی محسات هم منگنل رو که دولت هم غیر فعال و غصو بیخی وضعیت بل رکم ده. بل ده چی د دې شان د پاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي نقشې ترتیب کړي دولت ته پالیسی ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ واده د آسیب‌پذیری ډېر دی.
نادم صاحب په تېرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کوو، په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه وه.
متاسفانه زه یو مثال در کوم، مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسر و راغی، اولین کار چې وکړ دغه مرکز یې د منځ یوړه. د دې پر ځای چې رشد ورکړي، نن ټول امکانات موږ د ساتلایټ له لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولی شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولې دا له منځه یوړ؟
په دې چې خو د تدارکاتو ریاست دلته ځای پر ځای کوي او دا بیخي دا خو سړی نه پوهېږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅې خلک دي راځي د افغانستان د دغه بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لویه اداره، موږ پخوا چې مثلا دا سیل راتی دوم ورځ که دریم ورځ د موږ کشافان بتله، دوه کشافان مو درلود تله، د انسی تیاره الوتکه د وایوایي به موږ په خدمت کو او جا موږ کامره دولته کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خووله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللې څومره تخریبات دی او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله نادان صاحب
را استفاده و زنینه کیږي.
رازو د زما د پختنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا میاشت اوړي چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمنشو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبره دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی سوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دی چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کار ونه کوي چې مثلا د ولس دپاره څه خدمت وسي، بنیادي کارونه وسي. حتی د تادابونه د کورونه باید ډبرې، افغانستان څومره ډبرې لري، څومره خاور ښه خاور لري چې پخې خرچې جوړېدای شي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو ډبر سکاره ستاسو چې دغه پخې خرچې جوړې کړي، د دې په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې کار و اله کار ته نه سپارل کېږي. څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه،
نه ګمارل کیږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسی جوړ کړي د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دانش
مننه نادم صاحب ککل صاحب مخکې نادم صاحب یادونه وکړه لدی اقلیم دی بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللې دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوي چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې خویږي، تیریږي او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زموږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسوي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې د باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ کاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د اودیسین یا د خړونو په لار کې د تیږي او غاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوېدونو سبب کیږي، د خاور د خوېدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګرځیدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي.
بله،
خصوصا فل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمی بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ سو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجهت کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو دینه پس دینه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځ ځي څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، که سین زمونږ 100 متره وي نو پل به زمونږ 80 متره وي.
بل مننه
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک زی فکر کوي چې دا امن ده هلته کورونه جوړي. او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي.
یعنی فکر
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړل چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکې ورانې رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لری چې په خپل وکول شي کچېری حکومت یا مرستندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلای په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورسته سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ولس، 15 کاله داسې حالات پر دې ولس راوستل شي امکانات دوی نری، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مزکی د ودانول د پاره، خپل د کور د ودانول د پاره چې شګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت د دوی کورونه وخامه نه وای، د دوی تادابونه وخوي، آتا په ډیری وادو کې د اصلي سیلون راځي ول دي چې په روسي فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولسی نجات وکړي ځاني تاوانونه نو نه رسیدې مالی تاوانونه لګو په دې چې ټول امکانات دی پلاس کې ټول پاخه ټول سړکونه ورشي پوخو نو افغانستان د امکانات نشي د افغانستان د پاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده دپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري تحقیقاتي ټیمونه دپارتمنتونه مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده دپاره کم ځای سیل راتلی شي خطرات راتلی شي او څنګه د خطراتو مخنیوی وشي او څنګه د دغه اوبو په مقابل کې ډمبونه جوړ شي او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غالت کې دی چې مونږ د دې اوبونه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو
نادم صاحب دا خلوی پروژې دی افغانستان روس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري ډیر ستونز خلک له ستونزو سره مخامخ دي د خپل ګیرې د مړول لپاره ډوډۍ نه لري دغه بنسټیز پروژې ډیرې پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولې دي کراشه دی خبره ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له غیزو ډیر زیات ځپل شوی دی نړیوال څه کولای شي نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی د ورستیو سیلونو زیانونو په برخه کې
اول خو تاسو د احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوی دي څومره ماشومان دي څومره زنانه خزي دي نه اکثریت مطلق داري
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویل چې شاوخوا یو 500 ماشومان دي
فکر وکړه یو 500 ماشومان دي او نور یې مندي دي بیچارهګان شه چې په کور کې کینول شوی دي دغه یو عامل ده دي چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم دغه خزي دي بیچارهګان دي چې په کورو کې نه سو بل اخره ده چې مصیبت دختای پر دوی باندې رااله نه دي دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي دا یو دختای یو معجزه او چې دوی ته وښول شي ګوره دا تاسو باید پاملرنه وکړئ د شوزو او دغه ته ژوند ته د دوی ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو رااله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچيري په دننه کار واله کار ته ورسپارل شي اغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته وندونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصونه ګمارل شي بیا هم دا ګټه نه دی دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولست وای چې ولا بارانونه کیږي نو ولست وکی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري ولست مخدمه دوی ته ځای ته نه شي دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي او کورونه ورته جوړ نه شي یا اقلا رانمایی ونسی و دوی هیچ نسی که ولی دای پایل میشه چه پسلگون خلق بیچارگان شهیدان سو یک چون بیکور سست مصیبت پر دیولس بانده
بله مننه نادم صاحب کاکل صاحب په افغانستان کې خو ستونزې او ناخوالې ډېرې زیاتې دي تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي سیلونه ورسته دغه ناخوالو یو بل بیلګه ده کراش دې خبره ته چې د ځانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده د طالبانو حکومت ته ایا فکر نه کوي چې دغه ورسته ناخوالی دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي ننګونه ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولای ټول خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي آیا د دې نه کوم درس د کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدای بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړی او مرستو لاس د جغرافیې ته ورغځوي خلکو ته ورورسوي نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري دغه زما دریز دی دغه زما سیاست دی د هیڅ پروا نه لرم خو کرا شو اوس دغه وضعیت ته کچیر د خلک په دغه جغرافیه کې اوس یا ډیر مرستو تالتیا لري او دوی دغه مرسته نشي پوره کولی چا ته لاس ورو غزوي
زما په خیال دی سیاسي هغه پریدو سیاسي کسان د چاغي معنی پاسو کی کچیر منګه هر کس چې په یو منطقی معنی حاکم وی هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسی څومره امکانات ورسی خو امکانات برابر دل هم بودیجی ته ضرورت لري او هم ملی او بین المللی همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سند چې تقریبا 900 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې دا هغه بند شوی دی او د کوم لوی بودیجه چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي نو دا یو ډیر لوی زیان دی حتی
کاکل صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه په دغه سي نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه د سیاست نه لري دی او دغه سي د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي هم ګډون نور کوي ولې علت څه دی
دا خو بیا د لوی دی مګه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقيږي او عضویت دی یو ملک د زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پې نه لرم خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مګه په اساس باندې د لپاره کومکونه کیږي او د او پات شو دی نارویګ لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده سو هفته مخکې زما په خیال د 3 هفته مخکې نو دې کې هم موږ په دې بحث کو هغه خلک کچیر هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغه کې حکومت دخیل نه وي یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم ته مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریدي چې د انجوګان د لارې خوانه یا د نور ادارو له خوانه هغه تطبیق شي او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې وشي ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نکو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې چې اول ځان پی پونو کاغه مطالعه نکو د هغه لپاره حل لار پیدا کول ډیر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی حل لار ورته نشو پیدا کول ځکه چې خپل مشکلونه پیژنم چې دا چلو ولې راغی او نو زه به دې ته حل لار څنګه پیدا کوم چې حل لار څنګه پیدا شي هغه حل لار چې کله پیدا شي بیا کول شي موږ خلکو ته ورسو
مننه کاکر صاحب نو تم صاحب ډیر وخت نه لرو کلند راته وای چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو کچې ری دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او سره سیلابونه راوځي
دا خو طبيعي شی دی چې کچې ری موږ تدابیر ورته وننې سو بس په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه واد دي شان دوه سیدا مقصدی نه او بل دا چې تاسو مخکې خو ویل کچې ری موږ د دنیاوال سره خاري کې ونلرو ګوره دا اوس موږ غږ کوم دنیاوال ته تاسو مرسته ورکړئ او مرسته په هغه صورت کې راځي چې موږ حکومت چې په رسمیت وپیژندل شي هغه وخت کې مثلا ایوادونه کولای شي چې په دې خطوګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت لاله د مرستې ورسته وي نو آبادانی عمرانی پروژو کې دوی برخه واخلي چې کاکر ځای ویل دوی دا شان دې شونی دې مونته په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دي خلاص شي دوم دا چې مثلا ګوري اکثر وزیران په ټول لیست کې دي دوی دي بعد الیزلو کې کچیر دوی نشي کولای دوی دي یو وخت نور دی راولي په قدرت شي وزیران زي چې دوی وکولای شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شې کې بل اخر یو لار حل دي افغانستان د پاره دریم دا چې د ولس سره دي د ولس غږ دي واوري نن نه به امریکا نه به اروپا نه به گاونډي واته حدید نه 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 حکومت
مننه
او تعدید ولز کچیر ولز ناراض سي په دې اړه نو بیا د مخه نیولای نه سي
مننه
فکر کوم چې بعد
د ولس سره ول جوړ شي ولس زړونه پلاس
ډیر مننه کور ودان د زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د وسیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.